سلامونه لغرمی مخی لاس بجی شویزه صفی و لاستانگ زایمو ده ازادی راژیو دغه پروگرام تکره خلاص دویم پیل پا خبرونو کهو. ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي. د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسي غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورس ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملا علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې کوچنیانو ته د واکسین په تطبیق کې د ښځو رول څومره مهم دی؟ د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې ښځینه واکسیناتوران نه لري په ماشومانو کې د پولیو یا فلج د ناروغۍ کچه لوړه وه. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو د واکسین په تطبیق کې د ښځینه واکسیناتورانو او نورو ښځینه روغتیایي کارکوونکو رول خورا مهم وباله. دی وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ پیښې نه دي ورسره ثبت شوي. د ده په وینا ځینو لیرې پرتو سیمو ته یې د واکسیناسیون کمپاین رسولی دی چې مخکې نه و، او د دې لامل په ځینو سیمو کې جګړه وه چې اوس نسته. دی وایي په تیرو دوو کلونو کې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او غزنی په ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس هم سته. د کور په کور کمپاین لپاره د شذینه واکسیناتورانو د کار په اړه شاغلی کمال شاه ازادي راتیو ته په دې مورد کې خبرې کړې دي چې د ژغ به موږ واورو او لده څخه به واورو چې دی دغه ډول کمپاین ته چې پکې شذې شامل وي څه فکر کوي او په څه نظر ورته ګوري. د شاغلی کمال شاه ژغ به واورو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د ښځینو رول ډیر بارز دی، که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي. ځکه کچیری ښځینه واکسیناتوران د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانی سره کورو ته تلای سي، هلته په کورونو کې له ښځینه سره خبرې کولای سي، هغو ته معلومات ورکولای سي، او ماشومان چې د باندې نه راباسي کورونه هغه هلته په کور کې د نینې واکسینه وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسینه وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو نور بستی خبرونه و اوري. تاسو د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغوا اورید چې د شوزو پر رول باندې خبرې کولې په دا ډول واکسیناسیون په کمپاین کې د ماشومانو د واکسین په تطبیق کې د شوزو د رول پر اهمیت. د ازادي راډیو په نور بستی خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونې میلمانه په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ ګلالی صافی او د حقونو فعال قمر نیازی دي. اغلی صافی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. لتاس ډیر مننه صافی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي. تاسو د په افغانستان کې د پولیو د کمپاین په اړه باندې واوریدل، مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي وي په افغانستان کې چې د ګزارن پیښې ثبت سوي وي، خو سږ کال د یونیسف مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې دا ډول پیښه نه ده ثبت سوي. او د ښځو د رول په اړه باندې چې کور په کور باید کمپاین وکړي او ورسیږي ټولو ته، ستاسو په نظر دغه څومره مهمه مسأله و پخوا هم او اوس هم؟
ډیره مننه. اول خو خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مخکې دې چې د ښځو پر رول وایم، زه وایم چې واکسین د صحت یو ډیر مهم برخه ده. د وقایې وایي هغه څه چې وایي چې تداوي د وقایې د تداوي نه هم ارزانه ده هم مؤثره ده. یعنی واکسین یو ډیر مهم وقایوي پروسه ده چې باید ټول وګړي خصوصا ماشومان هغه باید ترلاسه کړي. افغانستان کې متاسفانه د جنگونو د کبله په تیرو کلو کې یعنی د خصوصا ګزان چې ډېر معلول ماشوم جامعه کې پریدي د هغې د جنگو د کبله د ناامنۍ د کبله متاسفانه بعض برخې د دې واکسین نه محروم وي، او موږ بعض واقعات د واکسین خصوصا په لرې پرتو سیمو کې او هغه سیمو کې چې د پاکستان سره په سرحد کې وي لیدل کېدل، ځکه چې هلته متاسفانه دواړه خوا ماشومان د واکسین نه بې برخه کېدل. خصوصا د ښځې رول په واکسین کې ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې کوچنیان د پنځه کلنۍ پورې باید خپل واکسینونه ټول مکمل کړي، او یو پنځه کلن ماشوم معمولا د مور په غېږ کې دی، معمولا د مور په خوا کې دی، او بل دا چې معمولا غریبه کورنۍ دي، نارینه زیاتره یا دیقان دی یا چوپان دی یا په کور کې نشته یا هر څه چې کارګر دی د باندې دي، او هغه مور ده چې د ماشومانو سره د سبانه تر بیګا پورې په کور کې بسیږي، هغه روزنه د مور وظیفه ده. مور باید د صحیح چارو باندې پوه وسیږي، څو شي کولی خپل ماشومان سالم او روزي. او واکسین رسیدل د ماشومان ته ډیر اړین دی، خصوصا د ښځو رول ډیر مهم دی. ولې چې کچیرې په کور کې نارینه نه اوسیږي، ښځه د باندې نه اوسي، او خپل ماشوم یو کوچنی ماشوم خپل یو پردي نارینه ته نه مخکې کوي چې هغه واکسین کې تاسو پیږي، د افغانستان د فرهنګي دودیزه خبرې دي چې متاسفانه ډېر خلک همدغه فرهنګي مسایلو لپاره عقب پاتې دي، یا دا چې نشي کولی خپل هغه مشکل د کورنۍ او نارینه ته وي مګم دا ماشوم چې کوچنی دی هغه د هغې پرېږ کې د ملمداري او پردي نارینه ته دروازې خولې ته نه راوړي چې هغې په خولې کې واکسین واچوي. د ښځو رول دې پروسه کې ډېر ډېر مهم دی، یعنی ارزښت یې د نارینه او واکسیناتور نه ډېر زیات دی. اول دا چې دوی د ښځو سره مستقیم په تماس کې کېږي، دوم دا چې دا وړکی ماشوم د مور په غېږ کې دوی ورته واکسین یا د دروازې خولو کې یا په کور منځ کې ورته رسوي، دریم دا چې دې ته ضرور دی چې مور ته پوهاوی هم ورکړي، داسې چې یوه ښځه بلې ښځې ته پوهاوی ورکولی شي، هغې سره آزاده خبرې کولی شي، هغې ته خپل هماغه څه چې زده کړي کړي دي هغې ته بېرته رسولی شي، نارینه یې نه شي کولی. متاسفانه موږ ګورو چې اول خو موږ د ښځو بېسوادي چې دا دوه کاله لا نور هم ورته ډېر ضربه رسېدلې ده، موږ لوستې ښځې نه لرو، دا نور د دې تعداد زیاتېږي. متاسفانه افتزر خدای دې وکړي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، موږ نرسانې، قابلګانې، نور صحي پرسونل، نور خدماتي پرسونل د ښځو نه ولرو، څوک چې وشي ښځې د ښځو په خدمت کې اوسېږي. نو د ښځو شتون په واکسین کې زما په نظر ډېر ډېر اړین او ډېر ډېر ضرور دی. بې د دې نه ناممکنه ده چې د پوهاوي پروسه په ښه توګه سرته ورسیږي، ولې چې یوه بېسواده ښځه د دروازې شاته د یو پردي نارینه نه غواړي چې څه واوري او نه غواړي چې خپل ورسره په تماس کې اوسېږي، او د ښځې نه معلومدار هغې په ازاده توګه کولی شي او ورسره خبرې وکړي، هم پوهاوی واخلي د دې واکسین په باره کې، هم خپل ماشوم ورته وړاندې کړي چې هغې ته واکسین ورکړي، او هم حتی کولی شي چې په کور کې د ښځو نه پذیرایي وکړي، هغه ماشومان چې په کور کې دي یا مثل چې وویل شو چې یا ویده دي یا خدا نخواسته که مریضي لري هغې وګوري، یعنی مور ته نور مشورې ورکړي. دا ډېر مهمه خبره ده. متاسفانه دا پروسه د یو خوانه زه وایم چې شکر دی چې جنګ نشته چې اقلا نورې پرتو سیمو ته خلځي، د بلې خوانه بدبختي ده چې ښځې لږ بیرون راوځي، ښځو باندې بندیزونه لګول کېږي، ښځې تعلیم نه محرومه کېږي، چې دا خپله دغه پروسه ډېر ټکنۍ کوي. او تاسو پوهېږئ چې خصوصا پولیو یا د فلج چې د ماشومانو فلج ډېر یو بد یعنی تاثیرات په ټولنه کې لري، د خلکو په ژوندانه کې لري، د کورنۍ په ژوند کې لري. تاسو فکر کوئ یو معیوب ماشوم د ماشومتوب نه څو چې هغه ژوندی دی نور باردوش دی. نو خبر دی چې هر څه زر اول خود ښځو د نجونو ښوونځي پرانیزل شي، د ترسو نه اصلي علوم نه محروم نه شي، دوم دا چې د دې کار زمینه باید هر څه زر آماده شي. خوشي بهانه په هر پلمه چې دی غواړي ښځو باندې فشار راوړي یا ښځې قید کړي، دا پلمه باید بېرته کړي او خلکو ته یو آزاده ژوند امکانات برابر کړي. نارینه او ښځې په ټولنه کې پوره حق لري، هم هسې چې خدای دواړه جنسه پیدا کړي دي، څوک حق نه لري چې د یو حق ورته ورکړي او د بل ورنه کړي. تعلیم د ښځو حق دی او کار هم د ښځو حق دی. هیله من یم چې هر څه زر دغه معزله حل شي او خلک خپل عادي ژوند ته بیرته وګرځي.
مننه ډیره اغلی صافی. زه بیرته تاسو ته راګرځم. اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو نور بس د خبرونه اوري. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. تاسو ته هم شراغلاست وایم اغلی نیازی. لکه تاسو چې د اغلی صافی خبري واوریدلې، دوی پر بیلابیلو اړخونو باندې د پولیو د واکسیناسیون خبري وکړي، او دا چې په دغه کمپاین کې د شوزو رول، د واکسیناتورانو رول څومره مهم دی، د دوی په نظر پر دې هم خبري وکړي. ستاسو په نظر د کور په کور پولیو د واکسیناسیون په کمپاین کې د شوزو رول څومره مهم دی؟ ولې باید د ښځینه واکسیناتوران زیات وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او محترمه میلمنه ته او دغه سي د افغانستان ټول بغیرت ولسته. لکه څرنګه چې د ښځو رول په رغنده د پدښون په ټولو چارو کې د هغه د انسان د پیدایښت څخه تر دانه نه پوره چراسو، د چ محرومیتونه او محدودیتونه فعلا په افغانستان کې حکم فرما دي، د یو جلا یا یو بلګه موضوع ده. خو دلته دغه موضوع چې دی د پولیو په بخش کې د ښځو کار ده او د ښځو فعالیت دی، او کور په کور واکسین رسول او د پولیو د ویروس د مخنیوي لپاره چې د پولیو یو کس په دغه ویروس اخته کیږي څونه خپل اطرافیان ځان سره متضرر کوي او څومره بدی اغیزې په ټولنه کې دي، ځکه چې هغه انسان خپل د نورو پر وژو بار په ټولنه بار او هر لحظه زجر او هر لحظه تکلیف ویني. که دا هغه د مخنیوي لپاره نړۍ دومره پرمختګ کړی ده چې یو څه کولو ته یا یو څه امکانات برابرولو ته نړۍ دغو نه زحمتونه ایستلی دي، دغه څه یې اماده کړی، نو موږ څوک چې د دغه څه څخه باید مستفید نسو او ولې مخالفت یې وکړو. دا یو ځای یو موضوع ده. او بل د ښځو چې په دغه بخش کار کوي، کور په کور واکسین رسوي. زموږ ټولنه اکثره پښتني ټولنو کې تر نارینه یا تر هلکانو یا تر ځوانانو یا تر دې چې په مسجد کې اعلان وکړي چې راسئ خپل ماشومان راوړئ، دلته واکسیناتوران راغلي دي ماشومان ته واکسین ورکوي، ډېر مندي بې پروايي کوي، خپل ماشومان چې ویده ماشومان یې هغه د خوبه نه راویشي نیستي مسجد ته ډېر یو ځای تللی، هغه هلته تللی ده نسته فعلاً کور کې نسته، نو چی شته واستو مسجد ته. بعضې ځایو کې بیا د کور مېرمنه که دغه فکر ولري، هم دغه پوه هم ولري چې دغه واکسین زما ماشوم ته ضروري ده، خاوند یې په کور کې نسته، مشر زوی نسته کور کې چې دا مسجد ته ورسي، ګوري څومره ستونزې دي په دا ټولنه کې. د دغه ټولو ستونزو د لاره دغه ده چې کور په کور دغه واکسیناتوران ښځې راځي او ماشوم د کوره ښځې ته خپل په خزانه ژبه ورته وایي چې راویش که ماشوم دی، دغه ده زه د کور ته راغلی یم، دروازې ته دې راغلی یم، دا دغونه نقصانونه لري، دغونه تاوانونه لري، دا کېږي دا کېږي. هغه ښځه چې که ناپوه هم وي د دغه واکسیناتورانو د خپل ژبې او خپل همجنس خبرې په اورېدلو سره متاثره کېږي او خپل ماشوم د خوبه راویشي. دا چې څوک نارینه نه لري یا نارینه یې کار ته تللی دي مسجد ته نه رسوي، د هغه څخه هم مخنیوی کیږي، د دې څخه هم مخنیوی کیږي چې باید دغه ماشوم بیده پاتې نه سي او ټولو ته واکسین یو شان ته ورسیږي او د دغه میکروب یا دغه ویروس څخه مخنیوی وسي. دا ډیره شفافه پروسه په ټولو ولایتو کې هم روانو، تر هغه ځایه پورې چې ما د دې پروسې کله ناکله بررسي کړې ده او د ولایت مقام د خوا څخه به موږ د دغه پروسو څېړنه کوله چې تر کوم ځایه پورې تر کوم حده پورې دا کامیاب دی او څنګه موافق دي، او د یونیسف د خوا څخه یو ښه فرصت و د خوندو دپاره د کاریابۍ یم. خوندي هم هغه خوندي چې دقیقا پانتونونه یې ویل محصلین و، پس له وخته یې وخت درلودله، یا پانتون پس له وخته په شخصي پانتون کې ویله، د سهار د خوا فرصت یې درلودله چې واکسین کې ولاړ سي، دغه پروسه کې کار وکړي، وبرته د دغه لارې څخه یو څو روپۍ پیدا کړي، وبرته خپل د پانتون هغه وسایل کتابچه قلم د سکول شي چې اړتیا یې درلودله، چپټر او د نور موارد به په باندې خریداري کول. د هغه انجونو اقتصاد هم قوي کېدله، تجربه هم ډېرېدله، اثر گزاره په کورنیو باندې هم پاتې کېدله، او زمنن د دغه ویروس څخه هم مخنیوي کېدله چې دا تر ډېره حد پورې په سلو کې 100% د افغانانو په ګټه وه او د افغانانو په ګټه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اغلی صافی، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف یو خبر ته به اشاره وکړم چې دوی تیر اونۍ وویل چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه یو لک او اوولس زره افغان کوچنیانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ویلی دی چې په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د کوچنیانو د ګزانیا، پولیو، شیری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و. ستاسو په نظر آیا په دغه ډول ستونزو کې دا یو لامل کېدای سي چې پر ښځو باندې د کار او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز لګېدلی دی او ښځې نسي کولای چې په آزاده توګه باندې هغه کارونه چې دوی مخکې کول اوس وکړي، چې په دغه کې د ملګرو ملتونو ادارې هغه ادارې هم شامل دي چې د واکسین په برخه کې کار کوي؟
متاسفانه دي دا چې ښځې په ټولنه کې نیم نفوس د ټولنې تشکیلوي، او دوی د هر اجتماعي مدني حقوقونه برخه شي، د دې اغېزه په ټولنه کې ډېره ناګواره اغېز لري متاسفانه. او دا چې ښځې اوس په دې انجوګانو کې چې
اغلی صافی په بخښنی سره ستاسې اواز موږ ته قطع وصل راځي، که تاسې لږ خپل ځای ته تغییر ورکړئ. بله تاسو خبر وکي
اوري
اوس هم استاس اواز قطع وصل کیږي
اوس هم شو
اوس هم سو مهرباني بله
یو دقیقه د باندې زما چې درځم هلو
بله استاس ژغ مشتره دي مهرباني وکي
متاسفانه چې چې زه تعلیم نه لري چې چې کارونه کی خدا یعنی معمولا د مشوره د پټیا کې ډېر مهم رول لري هغه مور چې واسو د هغه مور چې ټول هغه امراض چې سبب دي کی چې خدای نه ځم مشوره د تلف شي د هغه په اړه معلومات کول شي اصل کې هغه کول شي چې خپل مشوره خو فيه د نگانه محافظت کی نو اچ چې خدا د تعلیم پاتې شي معلومات هغه په دې خبرو باندې پیږي د صحت په اړه څه نه پیږي د وقایع په معنا باندې نه پیږي که چیرې ښځه بي کار پاتې شي تاسو ګورئ په کورنۍ کې د اقتصادي مشکلات زیاتېږي او هر څه چې اقتصاد ضعیف کېږي هلته مرض منګه شاید چې مخکې په خوا د ماشومانو د مرګومیر کچا ډیره او چاته چې متاسفانه تر اوسه هم ډیره لکشمې نه ده ان زم افغانستان هغه وادونه ده چې پکې د پینټیکلن لک ماشومان وړ ماشومان زیات خپل ژوند لاسه ورکي نو دې ته لازم ده چې یو سواده مور سی کی یو خې اقتصاد په کور کې وسیږي مګ دا چې ریښه ځکه نه کیږي هغه پیسې نه دوري چې دې ښځه بیکاره وسیږي هغه روحي وضعیت نه وسیږي او د فشار لاندې وسیږي خپل ماشومان ته نه رسیږي ځکه دا د پرشان نه داشان هغه کور په دې د تاریخوال موجب کیږي کیږي ولې چې یو نارینه کار کوي هغه پیسې کفایت نه کوي هغه مشکلات چې کور کې هغه راکول نه شي او معمولا وخت چې ځای کې مشکل وسیږي ناخوالې وسیږي هلته تاوتریخوالې ډېریږي تاوتریخوالې خپل په ماشومانو باندې بد اغېز لري د هغې په تربیې باندې بد اغېز لري د هغې په صحي چارو باندې ډېر اغېز لري ولې چې یو مور که د پرېس په کور کې ناسته وسیږي خفقان وهلې وسیږي کار نه کوي هغه علم تعطیل چې درلودو هغې نه استفاده نه شي کولی هغه خپل کورنۍ ته هم رسېدلی نه شي هغه خپل ماشوم صحت ته هم رسېدلی نه شي یعنې دا ټول هغه عوامل دي زه پوهېږم چې د طالبانو څه مقصد دی دې کنه آیا دوی واقعاً غواړي چې یو ټولنه بدبختي پلوي شي آیا دوی غواړي چې افغانستان همداسې یو خوار هېواد پاتې شي چې تل د همسایګانو احتیاج وسیږي آیا غواړي دوی چې افغانستان یو وروسته پاتې هېواد د تل دپاره پاتې شي چې دوی غواړي یو قشر د ټولنې چې هغې ته خدای حق ورکړی هغې ته خدای حس کړی دی برابر د انسان ورته ویلی دی دوی د انسانانو حق ته بې احترامي کوي څه فکر کوم چې دا یو ډېر اوږدمهاله به ډېر ناخوالې منځته راشي نه تنها دا چې ښځو ته صدمه رسېږي که صدمه یې بېرته نارینهو ته رسېږي ولې چې دغه میندې دي چې د هلکانو راتلونکی د تربیې د هغې په لاس کې دی همدغه نارینه چې د مور په د تربیې لاس باندې تربیه کېږي د دې ژوند به بېرته خرابېږي او دا دوی ته تاسې فکر وکړئ چې د دې افغانستان نه به چې جوړ شي یو خشنه ماشوم یو مریض ماشوم د لویږي د افغانستان جوړې د کار قوه کېږي معلوم دار نه همغه دی چې مملکت نور هم وروسته پاتې کېږي په بیا راځم بلته د واکسین په برخه کې چې دا د خوځو شتون دلته دونه مهم دی چې هیڅ بل ځای کې زده دونه یعنی ضرورت دونه ډیر نه ده لکه چې په واکسین کې دی ولې چې افغان ښځې متاسفانه باوجود د دې چې په دې کلونه میلیونونه ډالر مصرف شول هنوز هم مګ یو ډیر لوی قشر د ښځو لري چې سواد نه لري وخت چې ښځه سواد نه لري هغه خپله لوستلی نه شي خپله معلومات نه شي پیدا کولی هغه ضرورت لري چې یو څوک ورته معلومات ورکړي هغې ته پوهاوی ورکړي مثلا نه یوازې واکسین د پولیو دی دلته اسهالات دي دلته نور امراض دي چې ډېر زر واړه ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي باید اف سی سی په اړه کې ورته معلومات ورکړل شي باید ورته د واکسین د ضرورت په اړه کې باید ورته معلومات ورکړي تر هغه خپل ماشوم ته تغذیه ورکړي یعنی تر هغه غذا ورته ورکړي کومه غذا چې ده دغه ټول د یو خزي په جواب بلې خسته ویل لري ما په نظر نسبتا معقوله او ډیره به مفیده ده نسبتا دې چې یو نارینه دروازه شاته راشي او دوه ساعت کې یو ماشوم په خوله کې واچي خپل مرز لا شي هغه خزه پونی شي چې د ساعت کې د ماشوم په خوله کې ولیدل کنه په بغل کې د خلې پاتې شو دا ډیره مهمه خبره ده دلته باید هغه څوک چې ځانته حکومت وي هغه څوک چې مسؤلیت د حکومت په غاړه اخلي دی باید واقعا د خلکو محافظت کی د خلکو مسؤلیت باید په غاړه واخلي د خلکو صحت باید تامین شي د خلکو ژوند باید بهتر شي دا چې ښځه د کار نه محرومه کیږي د دې عواقب ډېر لنډمهاله او اوږدمهاله ډېر خطرناک دي او دا چې یو اقتصادي بحران افغانستان کې راځي دا چې یو کلتوري بحران افغانستان کې راځي دا چې یو فقر نور هم طویل مدته کیږي دا چې ناپوهي نور هم په ټولنه کې زیاتیږي دا چې تاوتریخوالی او دا چې د ښځې د سن نه ټیټ مجبوره دي چې جنکې چې درسنامه کور کې دي اقتصادي مشکلات چې پیدا شي واړه ماشومان وادونه کیږي یا په زور یا په جبر یا نور لارې دي دا ټول نه تنها یو روحي شکنجه ده هیوادوالو ته دا یو اوږدمهاله اقتصادي بدبختي ده دا یو اوږدمهاله ناپوهي ده چې حکومت په دا شکل باندې دا ملت قهقره توري او د نور هم بدبخته کیږي هیله ده چې هر څزر چارواکي څوک چې مسؤول دي د خلکو خبرو ته تمکین وکړي او خلکو خبرې واوري باید یا دا چې حکومت دي وکړي حکومت همغه دی چې خلکو ژوند مسؤلیت دی په غاړه دی یا دا چې په دا رقم چې نیشي باید خپل لاره معلومه کړي د ښځو په مقابل کې دغه رقم چلند چې تروسه پورې په دې دوه کالو کې کیږي دا غیر قابل د تحمل دی او زه فکر کوم چې بالاخره دا خلک تنګ رسیږي وایي چې په تنګ آیت د جنګ آیت او بالاخره به داسې یو بدبختي رشي نه بی دا حکومت ولولی شي نه به شل کاله نور حکومتونه وتوانېږي بېرته دا ملت په پښو ودرېږي زما په نظر دا د ښځو کار په ډېر مهمه ده یو باسواد ښځې اولاد او د بې سواد ښځې اولاد ډېر توپیر لري صحي نگانه هم توپیر لري تربیه نگانه هم توپیر لري او د تعلیم او تحصیل نگانه هم توپیر لري مور کولی شي ماشومان خپل نه تنها دا چې ورته خوراک برابر کړي صحي خوراک ورته برابر کړي مور کولی شي چې ورته د درس په څنګ کې د تربیه خبرې وکړي د هیواد پالنې وطن پرستی خبرې ورته زده کړي یو بې سواد مور بیچاره هغه به خپل په ځان نه پوهېږي چې څوک ده او چې کوي هغه به خپل ماشوم ته څه وښيي هغه نه پوهېږي د غذایي موادو په هر ځل باندې پیږي نه پیږي چې کوم مواد چې کورې زه متاسفانه د خبر په څه دې لپاره کوم چې افغانستان کې خورا بدبختي ده د ماشومانو یو کلن ماشومانو په خوله کې د شیرین اوبه لکه نه پیږم جوسو د کولا او فانتا او حتی د انرژي ډرینک چې ورته وایي د دې نه د ماشومانو په خوله کې اچي مور ته وایي مشه دوی داسې کوي دا خو ډېر فایده کوي دا خو انرژي ده داسې کورې چې توغونه ناپوه ده هغه چې د انرژي وو بچي واقعا یو ماشومان ته زهر ویل کیږي ماشوم په خله کې چې د پنن باندې شو دي نو انرژي ده هغه د انرژي په معنا او د مواد چې په دې نوشابه کې دي د معنا باندې نه پیږي بلکې چې په سوا د مور پیږي چې دا شیرین وو بدی په دې کې ډیر زیات کافین دی چې د ماشوم صحت ته فوق العاده ضرر لري متاسفانه تجارتي اعلانونه هم تاسو ګوري چې هیڅ زړه ساتنه باید ته پاملرنه وکړي چې باید هر تجارتي اعلان شاته وو ویجي د ماشومان ته اجازه نشته متاسفانه دا خبرې مې ډیرلیک دی او خلک چې بیسواد او سیاقت غوږم نه نیسي نو د دې لپاره دی او باسواد ښځې ضرورت په ټولنه کې فوق العاده مهم دی نه تنها دا چې خپل کورنۍ ته مهم دی ټولنې ته مهم دی عائله د افغانستان مهم دی اقتصاد ته چټ اقتصاد ډیر مهم دی چې یو نه تنها کورنۍ اقتصاد ته چارخه شي یم دا چې ټولنې نفسه موږ ته چې ګوري 500% نفوس د افغانستان دی غوړي چې بیسواد جاهل پخ ته پاتې شي دا خو هیڅ منلو نه ده په دې پیړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې بالکل ناروا ده په کوم اسلامي واد کې په غیر اسلامي افریقا په زنګلو کې اوس دا رقم چې ته نه ګوري چې دا ټولنه هغه اوسېږي دا ټولنه اوس هغه پخوانی ټولنه هم نه ده چې د یو څه وی خلک ومني چې ګوري چې څوره انټرنیټ دی خاکه وو تمام نړۍ سره وصل دي خځې پیږي چې مثلا یا انټرنیټ ټول ماشومان حتی پیږي چې ټولنه څه وخت کې شاته هغه وخت چې ټول وګړي به سواد اوسېږي خبر پوزي متاسفانه دا مقاله نو د تحمل نه د ټولو خبر پورته شوې ده یعنی ار او راز مګر دې انتظار وسو چې دروازې د علم د خوځو په مخ خلاص شي او د خوځو د کار ممانعت باید کامل د باندې یو ډول شي زه هیڅ دې کوم شرعي نقص نه ګورم په دې کې قطعا کوم ممانعت دین نه ګورم دا فقط عقدایي برخورد د خوځو سره چې باید ارتزر مخه ونیول شي.
مننه ډیر اغلی صافی. اغلی نیازی، تاسو د مخکې چې موږ د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ژغ واورید، په هغه کې ښاغلی کمال شاه وویل چې په تیرو دوو کلونو کې چې دا هم د طالبانو په دوره کې راځي، د وویل چې په یو شمیر ولایتونو لکه کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، کندوز او د غزنی ځینو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه او اوس هم سته. تاسو د خپلې سترګو لیدلې حال یا د خلکو څخه اوریدلې چې په هلمند ولایت کې، کندهار، اروزګان، په دغو سیمو کې د کور په کور کمپاین ستونزه وه، او دغه ستاسو په نظر دغه ستونزه ولې وه؟ آیا ښځو ته اجازه نه وه چې د کور په کور کمپاین وکړي، کوچنیانو ته واکسین ورکړي، او که د امنیت ستونزه وه ستاسو په نظر؟
دقیقا دا مشکل و دا ستونزه و چې زه خپله شاید پاته سویم. ما خپله هم هغه وخت کې یو برنامه درلودله په مغه شپو کې چې دوی نوی راغلله، یو څلور پنځه میاشتې کېدله د طالبانو د راتګ څخه، د اقتدار څخه کابل ته. نو زه په کابل کې په تلو نیوز کې یو برنامه کې مېلمه وم. په هغه برنامه کې ما دغه یادونه وکړله چې د واکسیناتورانو باندې چې دوی راغله هلمند ته، حواله پلا دستي پر واکسیناتورانو باندې پابندي ولګول چې ښځې واکسیناتوران یې منفک کړل، یعنی ګر سره غلبه لور پسې واخیستله. دا د دوی یو ډول تعبیز و د ښځو سره، بېخي داسې کړله چې کمې کړله او وی ویل چې د دې پر ځای نارینه زموږ خپل مجاهدین مقرر کړي، دغه ماش زموږ مجاهدینو ته ورکړي چې زموږ مجاهدین جنگ یې کړی دی، قربانیان یې ورکړي دي، دغه ماش هغوی ته باید حواله شي. د ښځې پر کور کښېنوي، دغه نارینه د هغوی پر ځای مقرر شي. په ماجد کې دي اعلان وکړي ټول خلک د خپل ماشومان راوړي په ماجد کې، ماجد کې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، چې دا هغه لومړی تبعیض و د ښځو پر وړاندې د هلمند ولایت. زه خپله هغه وخت کې ما استازولي وکړل او دا مې په تلو تلویزیون کې یادونه وکړه. په نیمروز کې زه مېلمانه وم، ما دا یادونه وکړله چې 4800 ښځینه کارمندانې مالده اوس په هلمند کې بېکاره پاتې سوي دي. د یونیسف په دغه په بخش کې چې د واکسینونو په بخش کې چې کار کوله، دوی خپل کسان راویستله ول دا مقرر یې کوي پر ځای هغه د مسجد ته. نو بیا به څوک خپل ماشوم راویستله؟ مخکې مې یادونه وکړه چې ویده ماشوم به د مور زړه نه کېدله چې ویښ کېده. خو به داسې ماشومان به و چې پلار یې نه درلود، نارینه به یې نه درلودل چې د یو همسایه زوی ته به دې ویل چې دغه ماجد ته ویسه چې دا ماشوم ته پولیو ورکړي. یا به یې وړله، یا به یې نه وړل، یا به یې مسخرې پرې باندې کول، یا به یې ساتیرې پرې باندې کول، یا به هغه ماشوم واکسین واخیستل که به وانخیستله. نو کور په کور واکسین دقیقا هلته دغه پروسه صحیح تطبیق نه سوله د دوی د راتګ سره سم، او دغسې خنډونو زنډونو سره مخ شو. طبعا پایلې به ښه نه وو، ځکه چې د خپل د ولایت خو زه درته په ډاګه ویلی سم چې دغسې کیسه وه، او دغه شی زه خپله شاید پاته سوی یم چې ډېر واکسیناتوران ښځې منفکې کړلې د وظیفو څخه، او دا پروسه یې دغسې ځنډنه یې کړله. حتی داسې ذهنیتونه یې له خلکو ته ورکوله په شروع کې چې دا واکسین څه معنا لري، او داسې داسې چې خلک بیخي متنفره سي. دا خارجیانو جوړ کړی ده چې ډېر اولادونه پیدا نه کوي، دوه څاڅکي درته درکوي چې در دوه ماشوم اضافه پیدا نه کوي، دا ګر سره حرام دي. ودا دي شل رقم تبلیغونه اضافي ورپسې کوله. اول ته بیا برته د واکسیناتوران څخه مو پوښتنه وکړله، د هغوی د مسؤلینو څخه مو پوښتنه وکړه، هغوی ویل زموږ پر ځای خپل مجاهدین راوړل، مقرره یې کړل، دوی قربانیان یې ورکړي دي، جنګونه یې کړي دي، دوی دغه پیسو ته ضرورت لري، دغه معاش ته ضرورت لري، دا باید پر وظیفه سي، پر معاش سي. دا خو یو دوه څاڅکي دي، دغه مجاهد یې مچولی سي که سواد لري که نه لري. ماشوم راوړه ورته مسجد ته، هلته یې ورته اچي. په مسجدو کې اعلانونه شروع سو، ماشومان به د چا خوښه وه، یا به د یو بیره ورسره وه، یا به یو فکر ورسره و چې رښتیا هم باید اولاد مې مستفید سي ورسره. هغه به ولاړې ماجد ته به خپل ماشوم ته به پولیو ورکړه چې به فکر یې نه درلودلی، یا چې به مخالفت ښودلی، یا چې به ماشوم بیده و، یا چې به هغه ماشوم نارینه څوک نه درلود مشران چې وي سي تر دغه پورې، تر ماجد ته پورې هغه به محروم و د واکسین څخه. طبعا په دې پروسه کې خنډونه او زنډونه پیدا سو.
مننه اغلی صافی تاسو ته اغلی نیازی خبري واوریدلې چې دوی ویل وای په ډیری سیمو کې لکه دوی د هلمند یادونه وکړه په ځانګړې توګه چې شذینه واکسیناتوران طالبانو له دندو څخه ګوښه کړي او د هغو پر ځای باندې د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې دوی خپل جنگیالي ځای پر ځای کړي. په دغه مواردو کې خلک په خپل څه کولای سي چې د خپل کوچنیانو د ژوند ژغورلو په خاطر باندې دغه غوښتنه وکړي د حکومت څخه چې باید د شذینه واکسیناتورانو ته ځای ورکړي کار وکړي چې هغوی کور په کور وګرځي او کوچنیانو ته واکسین ورکړي. او که تاسو فکر کوئ چې خلک تر اوسه پورې په دغه نه پوهیږي چې دغه یو مهم واکسین دی او کوچنیانو ته باید ورکول سي، تاسو څه فکر کوئ چې د عامه پوهاوي په برخه کې کافي کار شوی دی؟
مکمل کافي نه دی، مګر تر اوسه هم مثلا چې نږدې خوروېلې چې حتی منفي حتی د کابل ښار کې موریدلی و چې په خارونو منځ کې ما اوریدلي وو چې بعضې دواګانې چې په مکتبو کې مثلا فولیک اسید یې ورکوو دلته ټولو ماشومانو ته داسې ویل کوي چې که دا ماشوم بینې وړي کې ماشومان جنکۍ خپل منځ که دا وخوري تاسې اولاد تاسې کور کړي کي، یعنې دا دغه تبلیغ دی چې په دې کې ډېر زهراګین تبلیغونه دي چې دې کې معمولا اته سیاسي معنی مخته کې شتري، شاید زمون دښمنان د وطن غوړي چې یو معیوبه کشر په دې وطن کې دوسیږي، شاید یا جهالت وسیږي، فکر نه کوم چې یوازې جهالت وسیږي، د کپمن کوم خو هم هوای مهمکړو خار کې تلویزیون شته، خار کې باسوادي او بلبورده دم خپل پخارو چې هغه اول هغه چې لیکنی او خال دې باسواد سره نشي. متاسفانه موږ دې نه منکر نه چې په دې برخه کې فساد دې په لوړه کچه وو، دې کې د سوء استفاده د منابعونه کېدله او هغه رقم چې باید خلک چوي په دې موضوعاتو باندې پوهاوی نو یا شي و درستانه ما هر څه اوسم خلک کولای شي اکثرا به سوال دي د پولیو ناروغي په معنا د پیګری نه پیګی چې دغه مرض دی او قید پر واکسین شته په دنیا کې چې نور تمام نړۍ کې نتیجه ورکړي او تقریبا ما هم متاسفانه په منطقه کې خلک نه پوري خلک ایله دي اسوته دي یا دا چې ورته غریب دي چې ورته واکسین مونږ ته دې یاد دروي
صافي ببخښنی سره ستاسو ژغ بیا وصل اوقات کېږي. که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ موږ به واورو چې څنګه دې ژغ مو اوس
وساوري.
بله و اوس سم دی مهرباني.
وای اوس داسې امراض چې په کلونو مثلا یو لري چې په یو منطقه کې راغی په سلاو په زراو ماشومان به وګوري چې څونه خلک هم مریض کړل هم یې د منځه یوړل هم مړه شول. اما نن په دنیا کې فضل دخته یې د دغه واکسین د برکته دغه بالکل محوه شوی دی او هیڅ په ټوله نړۍ کې د چیچک واقع نشته. همداسې نور امراض چې د واکسین په ذریعه باندې بالکل د منځه لاړ او پولیو هم هغه مرض دی چې یعنی معلولیت بغیر دغه چې ژوند ته خطر دی معلولیت ورکوي او یو ماشوم فلجیږي او نشي کولی خپل روزمره کار وکړي، یعنی ماشوم چې لویږي بیخي د ټولنې بارتوش دی. همدغه رقم دغه یوازینی علاج یا یوازینی لاره چې د دې مرض مخنیوي نیسي هغه واکسین دی. دې کې باید عامه پوهاوي ته نور هم زیات کړي، خلک باید پوه شي د دې مرض په معنا باندې، د دې مرض علت باندې چې دا یو د دې علت د دا چې د واکسین په قدر باندې پوه شي او د واکسین تسول کورنۍ ته د حکومت وظیفه ده. بای ټول ماشومان د یو یو وخت کې هی باید ایف بی واکسین د ماشوم وجود نه لري بای ټول واکسین شي او د خو واکسین لاسرسي واکسین ته یو خل لاسرسي لا راي هم دغه چې باید کور په کور واکسین ماشومان ته ورسیږي او مینده ته آگاهی ورکړل شي چې دا څرخه مرض دی، څرخه انتشار کوي، څرنګه کولی شو موږ ترېنه وقایه وکړو. د دې لپاره چې دا میندې په خبر باندې پوه شي او ښه تاسو پوهېږي چې دا معمولا اکثره میندې په افغانستان کې خصوصا کلو باندو کې د ثبات نه متاسفانه محروم دي، باید لازمه ده چې د سواد کچه د خلکو لوړه شي، ماشومان مکتب ته پرېږدي، جنکې مکتب ته پرېږدي، او ښځینه کارکوونکي باید درس نور هم زیات شي. نه تنها دا چې منه نه شي، باید د دې تعداد ډېر شي، خصوصا د واکسین په برخه کې باید اقلا د هر ټیم کې باید بیر ښځینه باید هېڅ ټیم د واکسین کلي ته لاړ نه شي، ولې چې هېڅ امکان نه لري چې مکمله ماشومان دغه منطقې واکسین شي، په هغه صورت کې چې ښځه په دې ټیم کې نه اوسېږي. اقلا په هر ټیم کې باید نارینه او ښځې موجود اوسېږي، 50% نارینه 50% ښځې، هم ماشومان چې باندې راوتلی شي هغې ته واکسین شي، او هم هغه ماشومان چې په کور کې دي او میندې ورسره دي نشي کولی بېرته باندې راوځي، یا نشي کولی خپل ماشومان هغه جوماتو ته چې نیازې خور ویلې ورسوي، یا دا چې جومات کېږي دی او کور نه زره لرې اوسېږي، مور یو ماشوم نه لري، په کور کې بل نور ماشومان هم لري، نور د کور کار هم لري ورسره دی، هغه نشي کولی چې دا ټول پرېږدي او یو ماشوم اخلي لاړ شي جومات ته. او په تاسو پوهېږي چې په افغانستان کې یو بل رقم دود دستور دی، او ښځه نشي کولی چې په ساعتو منتظر په یو جومات کې پاتې شي او خپل د کور کار یا د کور دروازه نه سي خلاصه پرېږدي، ولې چې تاسو هلته ممکن د هغې مشر زوی یا یوه نه لري یا کابل لري هغه نه اوسېږي یا خاوند یې نه اوسېږي. نو د دې لپاره لازمه ده چې واکسین کور په کور رسېږي. واکسین تر څنګ باید زما په نظر دا ټیم ډېر مجهز اوسي، نه تنها د واکسین په باره کې، د تغذیې په باره کې، د نورو امراضو په باره کې، او د دغه بهترین یعنی زمینه د دې ده چې کور په کور واکسین کېږي، په څنګ کې پوهاوی هم ورکول کېږي، او ښځې کېدای شي چې بهتره د خپل ماشومانو د صحت په باره کې کار وکړي او هغوی ته ښه شرایط برابر کړي. یا د واکسین تر څنګ د امراضو تر څنګ موږ ګورو چې په افغانستان کې د سوی تغذی څونه ماشومان دي. سوی تغذی نه یوازې د غربت خبر ده، د بې نظافتي خبر هم ده. که چیرې ماشوم همیشه سال اوسېږي، هغه کېږي سوی تغذی شي، کولی شي تاسې ښه ډوډۍ ولري اما پاکه نه اوسېږي. هغه مور باید څه رقم لاس پرېمینځي، یا ماشوم ته څنګه لاس د صابون سره پرېږدي. هغه خبرې دي چې ښځه کولی شي بلې ښځې ته ډېر اسانه پوهاوی ورکړي. او طریقه یې همدغه ده چې د واکسین په ټیم کې باید تبلیغاتي ټیم اوسېږي، چې په دې تبلیغاتي ټیم کې د ښځو شتون ډېر.
بله، زه فکر کوم چې د اغلی صافی سره زموږ رابطه قطع سو. دوی خبرې خپلې څرګندونې را سره شریکولې د شوزو پر اهمیت باندې، د دوی پر رول باندې، د واکسینو د تطبیق په پروسه کې. اغلی نیازی، تاسو لمر سره پاته سیز تاسو څخه پښتنه کوم، خو تر هغه مخکې به د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم ولولم. اوریدونکو، تاسو د نور بس د خبرونه اوري ازادي رادیو ده، پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو موږ تدنی څرګندونی پریښی دي. زبر دغه نظرونه تاسو ته ولولم. جهانزیب جهانی پر فیسبوک پاڼه باندې ازادي رادیو ته لیکلی دي چې د ماشومانو واکسین تطبیق کې د شوز رول ډیر مهم دی او ارزښتناک دی. کچیر یو شذ باسیواته وینو، نه یوازې د واکسین تطبیق بلکې د ژوند په ټولو امور کې کوچنیانو ته رشد ورکولای سي. د لیکل چې کچیر یو مور او پلار غواړي چې ماشومی صحتمند د پاتسي، نو هغه په ورځنی میاشتنی او کلنی ډول باید واکسین سي، او پام ورته وسي چې په کور کې هم او په کلینیک او د واکسین په کتنځای کې هم ماشوم باید واروړي. او نعمت الله حقیار لیکلی دي چې د واکسین د تطبیق پر مهال د شوزو رول اغیزمن ثابتې دلای سي. سمرګل همدرد له زابل ولایت څخه لیکلی دي چې د واکسین په تطبیق کې عامه پوهاوی ډیر مهم دی. ګل محمد شاد ننګرهار ولایت څخه لیکلی دي چې د واکسینو په اهمیت او ارزښت باندې شل کلونه تیر سول او خلکو ته پوره عامه پوهاوی ورکول سوی دی. عبدالمالک منصور لیکلی دي چې د کوچنیانو د واکسین تطبیق کې د شوزو رول د نارینه وو پرتله ډیر مهم دی، ځکه چې ډیری وختونه نارینه په کور کې نوي، نو د کور ښځې نسي کولای چې نارینه وو ته خپل ماشومان د واکسین لپاره ور وباسي. او بلدا چې تر ډیره هده د امراضو د انتقال مخه له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته نیسي، ځکه د ټول کلي ماشومان پر یو ځای واکسینول یا په یو ځای کې واکسینول خامخا مرضونه یو بل ته انتقالوي. دا نظر د عبدالمالک منصور وو او د وروسته لیکل چې همدارنګه ښځینه کارکوونکي د ماشومانو میندو ته د واکسین د اهمیت په اړه ښه ډاډ ورکولای سي. عزت الدین بریال لیکلی دی چې په خوست ولایت کې په یوه کلینیک کې یوه واکسیناتور یو ماشوم ته شپږ میاشتې د واکسین کتاب کې کارت خالي یادښت کړی وو. نو کله چې شپږمه میاشت او نهمه میاشت واکسین تطبیق کړل، ماشوم منفي تاثیرات وکړل. له مسؤولو کسانو څخه هیله دا ده چې په راتلونکي کې دا کار تکرار نسي. اوریدونکو، دا ستاسو نظرونه وه چې موږ ته مو پر فیسبوک پاڼه باندې پرېښي وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نور بستې خپرونه روانه ده. اغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلی کلی دي چې د پولیو یا د ځینو نور امراضو د واکسیناسیون په اړه باندې کافی خلک پوه دي. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ خلک اوس هم عامه پوهاوي ته اړتیا لري که یا؟ اغلی نیازی، تاسو ته که زما غږ درځي، تاسو کولی سئ چې خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ هڅه کوو چې اغلی نیازی بیرته له سټوډیو سره وصل کړو. اغلی نیازی، تاسو ته زما غږ درځي؟
و خدمت کیم.
مننه. اغلی نیازی، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې یو شمیر اوریدونکو هم مشتلی کلی دي چې د دوی په نظر اوس خلک کافی پوه دي چې د پولیو واکسین باید کوچنیانو ته وکړي. دوی فکر کوي چې خلک د په دې اهمیت باندې پوه دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که فکر کوئ چې عامه پوهاوی باید نور هم لا وسي په افغانستان کې، او خلک باید د ساري ناروغیو یا د دا ډول ناروغیو لکه ویروسي چې دي لکه پولیو په دې اړه باید کافی معلومات ولري؟
کافی معلومات نسته. عامه پوهاوی سوی ده، مګر تر څنګ یې بیرته منفي تبلیغات سوی چې د خلکو ذهنیتونه خراب سوی. وس خلق دته یو درایي کې قرار لري چې آیا هغه منفي څه موارد دي هغه تطبیق او یا که دغه مثبت موارد دي دا تطبیق. یو تعداد خلق خو په دې فکر کې دي، یو تعداد چې بخې نه پوه خلق دي هغه په ځایو کې قرار درلودل، لکه اوس د هلمند په ولایت کې په واشیر او په بارامچاو په خانشینو په نوزاتو په دغه منطقو کې چې د جمهوریت په وخت کې د طالبانو طالبان تل حاکم وو، هغه خلکو ته نه عامه پوهاوی رسېدله او نه هم واکسین ورته رسېدله. اکثر واکسیناتوران نه حاضرېدله چې هغه ځایو ته ولاړ شي، ولکه د یونیسف د خوا څخه د ښه ډبل ماش دغه وړاندیزم ورته کېدله، ځکه چې دوی یو واري واکسیناتوران هم خو الال کړله، ویې وژله، شهیدان یې کړله. خلکو یو ډول وحشت اخیستې وو، ویره اخیسته و نتلله. نو هغه د چمونه د کمپاین نتلله چې هلته کمپاینونه ترسره کړي یا تبلیغات ترسره کړي ترڅو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، آګاهي ورته ورکړي. دې پروسې ته ښه په دقیق ډول باندې اړتیا سته چې دا پروسه د سره شروع سي، منظم شروع سي، ټول افغانستان خلکو ته کور په کور ټولو ښځو ته بالخصوص هغه منفي تبلیغات چې سوي دي هغه غلط ثابت سي، او هغه فواید هغه ګټه عامه پوهاوی ورکول سي خلکو ته، او د دغه ویروس څخه د مخنیوي لپاره د دې په شان نور ویروسونه لکه چې د سینه او بغل باندې ډېر ماشومان زموږ مري په ژمي کې تر شفاخانو پورې اتانه رسېږي، یا په داسې حالت کې شفاخانې ته رسېږي چې ماشوم نور ختمي تداوي لارو چارې نسته، دغسې د پشری کې ډېر ماشومان مري. د دغه ټولو واکسینونو عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي، ذهنیتونه باید پراخه سي. منفی اخیسته چې خلکو کړه د دراهی کې چې خلک قرار لري دغه څخه خلاصون عمومي، او دا پروسه د سیستم منظم کور په کور تطبیق سي. اول عامه پوهاوی او ترڅنګ منظم واکسینونه، چې دغه پروسه دقیقا مهمه ده، او د انسان اولیه غوښتنه دغه دی چې اول د ژوند حق دی، د صحت حق دی، د تعلیم حق دی، چې فعلا افغانان د دغه ټولو حقونو څخه محروم پاتې دي. نو فلهذا ارتیا ورته سه د نړیوال خموم دغه غوښتنه ده، د ماشوم صندوق یعنی یونیسف خموم دغه غوښتنه ده چې د خپل پروسه ګرنده کی، او د نظام خموم دغه غوښتنه ده چې دوی پر اختتار باندې دي داسې دي نو نه کوي چې د راتلونکي نسلونو د ژوند سره لوبه وسی. د دې جواب به څوک ورکوي، او دا به جبران څوک کوي؟ بلاخره دوی به ولاړ سي، دوی به نه وي، نور حکومتونه به راځي، هغه به هم نسي جبرانولی دغه خساره. دا به ډېره سخته ضربه وي د افغانانو دپاره، د افغان ماشومانو دپاره، د افغان راتلونکي نسلونو دپاره. نو په لحاظه اړتیا سته چې دا پروسه ښه ګړندی سي او صحیح کور په کور دغه عامه پوهاوی ورسیږي خلکو ته.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو نور بس د خبرونه واورید. د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدل. لخپل دواړو میلمنو اغلی ګلالی صافی او اغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمانو راتون کتارا موری اپلارا لخدای دپارا دما شمانو راتون کتارا دما شمانو راتون کتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مورې او پلارا نخدای دپارا د ماشومانو راتلونکی څارا نابود خانه‌ایم.
مننه چې ازادي راډیو واوري.